سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه پیل شوې ده. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شیرو اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې وشوې. د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي پښتون ازادي راډیو ته وویل
و اخوا ته پر غزاله زبان کاتی پلا چې کوم زړه زبان دی جګړه شروع پر غزا بیا جنگ شروع نو ډیر په ده جګړه د پاج پس پزل کې دروازه خلاصه ده.
په مخکنی جګړه کې چې د یک شنبه پورې زو شو دواړه غاړو ته لکتر لګه و کسان مړه او ډیر شنور ژوبل شول. هغې نختی د پاکستانی چارواکو توند خبرګونونه و پاراول او طالب ځواکونه په پاراونکو اقداماتو تورن کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتي و چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره به په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی وکړي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقوق مهمه دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی او د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. اورزګان کې طالبانو ښځو ته د سیم کارتونو پر ورکړې بندیز لګولی ده. اورزګان ولایت یو شمېر ښځې وایي د طالبانو دې پرېکړې پر ژوند منفي اغېز کړی. طالبانو هم منلی چې د سیم کارتونو پلور یې پر ښځو بند کړی ځکه د دوی په خبره چې د سیم کارت پلورونکي غرفو کارکوونکي ټول نارینه دي. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګډې خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. او د فوټبال نړۍ همدا چې د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا فرانسې مراکش ته 2-0 ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسه به په فاینل کې د راتلونکي یک شنبه پر ورځ له ارجنټاین سره مخ کیږي. اخو د درېم مقام لپاره د کرواتیا او مراکش ټیمونه د شنبه پر ورځ لوبه لري. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. تر لنډې د میورسته ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربه توب میروي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پدی خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. د چین او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د موضوع ته وروسته تر دې د سیاسي چارو د کتونکو توجه زیاته شوه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پر لونګان هوټل چې د چینایانو پر هوټل مشهور دی داعش برید وکړ. تر دې حملې وروسته چې د پکنګ په وینا 15 چینایان پکې ټپیان شوي دي چین خپلو اتباعو ته امر وکړ چې هر څومره ژر چې کیدای شي له افغانستانه دې ووزي. چین له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې له پروسه ښکال اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی ډیپلوماتانو یې له طالبانو سره ډیر کتلي دي او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریښی دی. وروسته تر دې چې په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه مهال ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ چینایانو طالبانو ته توجه زیاته کړه او په همدې 2012 کال کې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه په پکنګ کې جوړه کړه. پرته له دې چې چین په دې غونډه کې د طالبانو نوم واخلي دا خبره یې وکړه چې د افغانستان راتلونکی ثبات د ټولو ډلو په مشارکت کې دی. درې کاله وروسته بیا چین د افغانستان د سولې د منځګړي په توګه راوړاندې شو چې بیا یې د هڅې تر هغو روانې وې چې طالبان کابل ته ننوتل. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د برید مسؤلیت داعش منلی دی او داعش خراسان څنګه په یو لړ بیانونو کې خپلو لیکو ته د اویغورانو د جذب خبره کړې ده. چین په خپله خاوره کې اویغور مسلمانانو ته اندېښنه لري. پر دې ډلې فشار راوستی دی. د هغوی نارینه او ښځینه او حتی ماشومانو ته په تعدیبي کمپونو کې ځایونه جوړ کړی دي، هغه په دې کمپونو کې سر کړی دي چې د بشري حقوقو د ډلو لخوا د پیکینګ د هڅې له بشري حقوقو څخه پراخه سرغړونه بلل شوې ده. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې یو لړ ملمنو ته بلنه ورکړې ده. په دې ملمنو کې چې هر یو په خبرونه کې راسره ملګری کې شي تاسو ته به معرفي کړو. لومړی هم یو افغان تاجر محمد صدیق وزیری دی، له دوی څخه به دا پوښتنه وکړو چې د چین او افغانستان ترمنځ تجارت څنګه روان دی. ستاسو په وزیر صاحب خبرونه ته شرح لري تجارتي اړیکې د چین او د افغانستان ترمنځ څنګه دي نن سبا؟
سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. تیموګ په برخه کې چې موږ زیاتره صادرات کې کار کوو، همغه عادي روان دی لکه نور کارو کې کار کوي. صرف مشکلاتونه خو د کوویډ یا د په مسایلو کې شته، خو نور عمومي مشکلات نشته. تو صادرات برخه کې او د واردات برخه کې کوم خاص مشکلات تر جنانو کې نشته.
یعنی مثلا کله چې طالبان بیرته په افغانستان کې واکمنان شو، له هغه وروسته د زلخوزیو صادراتو کې ګډوډي راغله، څنګه یعنی دا مشکل حل شوی دی؟
بل دا مشکل په لومړي ځل مشکلات دی انتقالات مشکلات دياتو، یو یلې انتقالات او دوم د چین د حکومت دغه د صفر کووډ پالیسی و چې د جلغوزي په برخه کې صادرات په برخه کې هغه لږ مشکلات رامنځته کړي. او تاسو خبره چې صرف کامیاب انتقالات کې د افغانستان یا په دې برخه کې خدمات وړاندې کوي، او پروسکل خوشبختانه پروسکل سکل حالت بهتر شوی دی. او چې زر معلومات چې زلرمه پروسکل مو یو کیلو تقریبا $3.5 باندې انتقالات کول شینته، او اوس خوشبختانه دی او تاسو په همکارۍ باندې او د وزارت تجارت په همکارۍ باندې $3 شل سنت سره ښکته شوی دی. نو ته د جلغوزو یا د صادرات په برخه کې یا د تجارت په برخه کې کوم خاص مشکل نشته، او یو په د انتقالاتو برخه دا چې هغه مجموع کې د افغانستان ټول په مجموع کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د انتقالاتو د چین په کوم مشکل سره مخامخ نه
وزیر صاحب د کوم راپور سره ازادي رډول لري. مثلا په یوه کې ویل شوی دی چې افغان تاجرانو ته چین په سختي ویزا ورکوي، د ویزې په برخه کې څنګه ستونزه شته؟
د ویزې برخه خو موږ یو آنلاین د خپل سفارت سره دی وتاخ په همغږي ما یو میټینګ مدرلی نو نو دغه ټول افغان تاجرانو خصوصا د جلغوزي د اتحادیه کوم غړي دي، او یو رخصه یا درخواست د چین د حکومت تم ده د ویزو په برخه کې و چې د ویزې اسانتیاوي خصوصا کله چې د کورونا مشکل پیدا شوې ده، خو نن ورسته د ویزې ایشو کول یا د ویزې ورکول افغانانو ته تقریبا بند شوی دي. دوی بیا په دوه پړاو باندې دا کار شروع کړی و دي د ویزو په برخه کې چې یو هغه کسانو ته چې مخکې هلته دفترونه لري او عملته تجارت لري یا دلته مخکې نه د جوازونو هغه د رجستر کول کار شروع کړی و، همغه کسانو ته بیا سہولتونه دوی جوړ کړل او هغه کسانو ته هغه کړل لومړیتوب یې ورکړه. همغه تجارت چې افغانستان کې بزنسونه دي او په افغانستان کې جوازونه او کاروبار دي افغانستان څخه دی، تروسه پوره خو ویزه نه دی ورکړل شوی، او اما وعده یې کړی و چې موږ په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله د ویزو په برخه کې همکاري درسره وکړو. تروسه کوم موږ چا ویزه نه دی اخیستل.
یو بل موضوع کسام یو ډول اشاره ورته وشوه، د افغانستان او چین ترمنځ پروازونه ګډوډ دي، کنه الوتنې ګډوډ دي، څه ناسم پکې راغله؟
او خو مخکې داسې و چې په مخکنی کالونه کې مستقیما به کمیر انتقالات کول چین ته، اوس پروسه کال انتقالات وشول خو قیمت لوړو تور نور د دې لوړ قیمت تاثیرات بزر صرف جلغوزو په برخه کې خبر درسره کوم، یعنی انتقالات په برخه کې خبر درسره کوم. نو بیا قیمت لوړ او نور کسان بیا مال قیمته پیوته، نو تاجرانو دا وپتیل چې خداس به وکړي، یعنی صادرات ته تاثیر واچو منفی غیزه لرله په صادراتو باندې. څه کال بیا د دوه تخ پام کوي او د نور مزیده اورګانونو چې دولت او حکومت وزارتونه کې شامل دي، دوی به د څو اړخیزه موافقه وکړي او د تاجکستان د لار نه ده چې نظر او معلومات مې چې زلرمه وتخ وسوا چنه هوایي انتقالات کړي دي او د جلغوزي انتقالات شوي دي، او تقریبا 1200 چنه زميني دي افغانستان او ازبکستان تاشکند نه بیا هوایي شنګهای چین ته انتقالات شوي دي.
په دغه انتقالاتو کې چې زميني یا هوایي کې شي، طبيعي خبره ده زميني انتقالات په یو څه ارزان پریوسی، لیکن فاصله لري ده لکم خند سره مخامخ شوی نه دي د انتقالات.
بالکل تاثیرات کې درلودل یو عمده مشکل دغه ده چې مثلا د زینب په موټر کې یا په انتخالی کې تر حیرتان نه بیا تر تاشکند پورې د څلور پنځه ورځې دغه وخت نصیب دی هغه کوم سکیجول په حساب باندې یا د کوم تقسیم اوقات په حساب باندې به د تاشکند نه تر شنګهای پورې رسول کېږي. یعنی عمده مشکل د تجارانو په دې وخت کې د انتقالاتو دی، نور فقط کوم سیستم هغه کوم سابقه سیستم یا کوم اسناد مخکنی حکومت یې هغه کړي د روابط چې جوړ کړي دي یا کوم معاهده چې شوې ده، په مهم معاهده تر اوسه پر نشي او د افغانستان حکومت سره روان دي. هماغه انتقالات کېږي، هماغه سرټیفیکټونه، هماغه اسناد چې مخکنی حکومت جوړول هماغه باندې اوس امارات اسلامي په وخت کې هماغه اسناد باندې انتقالات ترسره کېږي.
وزیر صاحب، د افغان تاجرانو یو لوی ستونزه د راپورونو له مخې دا ده چې دوی خپل پیسې نشته انتقالولی د بانک له لارې. د موضوع څرنګه له چین سره په تجارت کې مشکلات پیدا کړي دي او کنه؟
د چین سره تقریبا د صادراتو مشکل خو ډیر مخکې نه و، یعنی کلونه کلونه راځي چې د پیسو د انتقال په کې د چین د افغانستان په طرف ته انتقالات په تقریبا دا کاروبار اوس بارتر غونډه شوې ده. یعنی یو کوم تاجر افغان تاجر چې غواړي چې په چین کې مال واخلي او موږ چې صادرات کړی دي، موږ خپل پیسې دي هغه تاجرانو په اختیار کې ورکو چې هغه نه واردات کوي، او څوک چې صادرات کوي هغه پیسې بیا دلته په افغانستان کې د تاجر نه ترلاسه کوي چې صادرات واردات نیت لري. کنه تقریبا بارتر ده، یالته چې اخلي مال په انتقالي او دزینم مال انتقالي نقد پیسې افغاني تاجران چې خصوصا جلغوزي تاجران کابل کې هغه کسان نقل شو دي هغه واردات لري. یعنی مشکلات خو شته، بانکونو سیستم تقریبا د ټي ټي سیستمونه لګ لګ اوس څو بانکونو د شکار پی روان دي، ځکه چې کله کله د دوه تخت میټینګونو کې چې دوی غونډې جوړوي په حکومت دا عمده مشکل دی ټول تاجرانو په مجموع کې د ټول افغانانو تاجرانو او بانکي سیستم ده چې د حکومت نه زیات نور نړیوال هغه ټولنه ته نړیوال دنیا ته د ټول ملکونو ته راځي چې دوی دي هغه بندیزونو په وجه باندې انتقالات نه کیږي، دا مشکلات شته دي.
مننه وزیر صاحب. ازادي پسپوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري تاسو را سره اوسي، هڅه کوو چې نور ملمنو سره هم رابطه ټینګ کړو، هغه به هم په دې خبرونه کې برخه را سره واخلي. د پروګرام موضوع مو د افغانستان او چین یا د طالبان او چین اړیکی، دا اړیکی وروسته لدی د یو شمیر سیاسي چارو د کتونکو په وینا تکنیش کاری چې روانه اونې په کابل کې د چینایانو پر هوټل چې د لونګان هوټل په نوم یادی شي برید وشو، د دې برید مسولیت داعش ومانه او داعش هغه ډله ده چې په یو لړ بیانونو کې ویلي دي چې دوی د خپلو لیکو ته اویغور مسلمانان هم یو کشمیر کسان جذب کړي دي. د بحث ته دوام ورکو، لوی خبرتیا وروسته به بحث ته دوام ورکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ستاسو په سپو کې دی پروګرام کې مو یو لړ میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د پدې ترس کې محمد صدیق وزیری د افغان سوداګر د په خبرونه کې را سره وو، اوس هم پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ په خبرونه کې را سره یو ځای شو. مارچ په خبرونه ته شرخلی د کچیرته لپاره تاسو پروګرام اوریدلې وي، موضوع مو د طالبان او د چین د اړیکو په ارتباط ته ورسله دي چې په روانونه په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه. یو شمیر سیاسي کتونکو دا نظر ورکړ چې چینایانو طالبانو ته د شک په سترګه کتلې دي، ځکه ویل دي چې ټول اتباد له افغانستانه ووځي. ستاسو په باور دا روابط څنګه دي؟
مانا لازم تاسو تاسو تخنیک کم کارون ته قدم ولیدون کارون کو سلام احترام پرند کوم. اصلا خبره دا د سیاسي مسائل ډیر زیات نسبت له اقتصادي مسائل نه روان دي سوي دي. غرب یعنی په ټوله کې امریکا، ناتو دا سازمانونه نه غواړي حضور د چینایانو په افغانستان کې، یا د دوی اغیز یا دوی دلته وکړي چې تړون لاسلیک یا پانګه واچوي. په دې باندې پیږي چې د شاته روسیه هم ده، ایران هم سره تفاهم لري، ایران هند هم سره تفاهم لري، او په روسیه کې چین له فعاله سره هم علاوه دې چې افغانستان ته راغله او د سفارت فعال لري، سعودي عربستان هم لاړه، د سعودیانو ترين داسې باز پروتوکول نه وکړل. دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د ثبات او د محور د توریزم په اړه باندې بدی اقدام ګډ وکړي، چې دا په سیاسي ځواب باندې امریکا ته یا غرب ته یا خپل حریفانو ته یو ګواښ هم دی. یعنې که ته د توریزم په نوم باندې دلته راځي، څه اقدامات کوي په دې جغرافیه کې، زه هم بېتفاوته نه پاتې کېږم. ما ورته خبره یو وخت کې روسیې هم وکړه، تقریبا دوه درې میاشتې مخکې، یعنې هغه هم داسې یو ګواښ ورته وکړ. نو په ټوله کې خبره همدا ده چې نه غوښتل کېږي په یو ډول نه، یو ډول مخکې له دې نه د روسیې سفارت سره هم یو چاودنه وسوه. د پاکستان سفارت هم چې هغه یو مجیر هېواد ته فکر کوم، هغه هم داسې یو ډراما جوړه کړې خپل سفارت سره ډیپلوماتان یې وویستله. په عمومي کچه باندې د کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو په 1968 کال کې جوړ شوی د ده پر بنیاد باندې، او د اصول ډیپلوماتیک یا اساسات خدمات ډیپلوماتیک یا قد اعلامیه دی یا فیصله د قنصلي چارو، د حفاظت و حراست مسؤلیت او ساتنه د ادبا د ډیپلوماتیک د دوی د اموالو د دوی د اماکنو یا ودانیو دا د قربه هیواد مسؤلیت وظیفه ده. په هر ډول چې کي ولو که کوم بحراني حالات هم راځي، د دوی انتقال یې وسي بلې سیمې ته، او یا که دوی پرېکړه کوي چې د موقت په ډول باندې له هیواده ووزي، یا طبي آفات یا مثلا سیاسي یا جګړې، بیا هم د دوی شتمنۍ ساتنه یا ودانۍ ساتنه د قربه هیواد مسؤلیت ده. که چیرې بعضې وخت کې اضطراري حالات راځي، په خاص کنډکونه خاص ټولنه هم ورته جوړېږي، مخکې له مخکې دوی ته خبر هم ورکول کېږي. داسې یو پېښه چې منځته راځي، که چیرې دا یو پروژه نه یو او دوی سر لاس نه لري، نو کابینه که پارلمان نشته، کابینه خو فعاله د ملا حسن اخوند مشنل هم د غونډې کوي، او ښاغلی وسیق د امنیت ملي رئیس نه باید پوښتنه وسي چې تاسو ولې دلته غافل یئ، چې دلته د داعش په نومه د څوک حمله کوي. بله خوانه طالبان نړۍ ته وایي چې زه ډاډ درکوم د مال خاور نه کوم خطر نشته، او دلته هېڅ توریستي ډل نشته، زه حاکم یم، ثبات لرم، په ټوله خاوره باندې موجود یم. بیا دا داعش کله اعلان کوي چې ما دا کار کړی، دا طالبان به دا رد کړي، او راته وایي په دې نه شي، ځکه که چې رد کړي بیا نو خچا کړی ده، نو خپله طالب ترسره کړی. نو اول په پړاو کې باید د استخبارات رئیس نه یا وزیر نه پوښتنه وسي.
مننه معرفت
پړاو کې وزیر دفاع نه وایي پوښتنه وسي.
بل مننه
البته بیا وزیر داخله نه خو متاسفانه دوی د قوت لري، زور لري، او پوښتنه نه کوي.
مننه. په همدې برخه کې بل میلمه ښاغلی اتمر محمد اسحاق اتمر هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. اتمر، ستاسو په باور څرنګه د لونګان پر هوټل لبریټ وروسته چینایان ډیر حساس ښکاري، فرزن خپل ټولو اتباعو ته امر وکړي چې له افغانستان ووزي، دوی آیا طالبان ته د شک په سترګه ګوري؟ اتمر صاحب، اتمر صاحب اورو سره، اتمر
صاحب
او اوس راځي. او مهرباني
شبر صاحب، تاسو ته بارې صاحب ته اورېدونکو ته سلام ګډو دي کیلې. یقینا چینایانو داسې فکر کاوه چې افغانستان به د دوی نږدې دوست هېواد دي، او دوی به په افغانستان کې په راتلونکي کې ډېر لویې لویې پانګونې به وکړي. او که ستاسو په یاد دي، ځینې قراردادونه باندې هم دوی لاسلیک وکړو د طالبانو سره، او په لومړي ځل د چین د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا سفر وکړ. او چین او روسیا داسې فکر کاوه چې د افغانستان د دې تیرو شل کلنو بدبختي لامل یوازې امریکایان دي، او دا خبره دوی غوښته چې رکلام کړي هم خپل افغانانو ته هم نړیوالو ته. ولیکن کله چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په دغه وروستیو وختونو کې اړیکې ډېرې نږدې شوې، او په قطر کې دوی لیدنې، او طالبانو ته په دغه تېر یو کال کې تقریبا تر $2 میلیارد پورې پیسې لیږل، او د دوی پیسې آزادول، دا خبرې دي چې شکونه یې را پیدا کړل. په دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې افغانستان کې جګړه یو استخباراتي جګړه ده، او دلته مشکل خبره دا ده چې افغانستان هم د جیو ستراتیژیک له نظره، هم د جیو اکانومیک له نظره ډېر حساس موقعیت کې دی. د دې اقتصاد، د دې اقتصاد ته په اصطلاح هېوادونه سترګې نیولې دي، او د دې موقعیت دغه سدای چې سیمه ته ډیر مهمه
اتمرسه وبخشه. یعنی موضوع دا ده چې چینایانو د امریکایانو د بشری مرستو لامل طالبان سره د شک په سرګه کتلی دی او کنه د داعش د برید له خاطر چروانه ونی وشو او داعش ورلمخ هم دا خبره کړې ده چې اویغور مسلمانان د دوی لیکو ته جذب شوی دي یو شمیر.
اوس دا یو د داعش مسله یو مجهول آدرس دی. خپل طالبان هم چې په چا باندې حمله کوي او هغه کسان وژني دوی همدا خبره کوي چې موږ داعش وژلی او داعش هم له منځه وړلی. کوم چې نور هیوادونه مثلا په پاکستان باندې چې حمله وشو په پاکستان سفارت باندې د دې مسؤلیت هم داعش ته ورغی. اوس په چینایانو باندې دا مسؤلیت هم داعش واخیسته.
د روسیې په سفارت هم داعش اخیسته او د روسیې په سفارت هم د برید مسؤلیت داعش اخیسته. د روسیې
په سفارت هم داعش اخیسته. نو دا داعش دومره ډیر قوي شو په دې یو کال چې دغه ټول بریدونه داعش کوي. مخکې هم خو دغه داعش په افغانستان کې او د جمهوریت په وخت کې خو دومره په زور کې نه و لکه چې اوس دی.
البته اتمر صاحب د جمهوریت په وخت کې هم په وروستي کال کې یو کال د جمهوریت تر سقوط مخکې داعش د کابل په غرب کې ډېرې حمله وکړې، خصوصا په دشت برچی او په دوی سیمو کې یو شمیر سیمې په نقشه کړې او لوی لوی حمله وکړې چې داعش مسؤلیت واخیست. مننه را بشم د پوچین کې د افغانستان پخوانی سفیر سلطان احمد بهین ته دوی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. بهین صاحب خبرونه ته شرغلی، ستاسو په نظر چې پوچین کې پاتې شوی هم یاستي، چینایان له افغانستان سره روابطو ته ډېر لیواله دي او کنه له افغانستان سره دومره روابط ته خوشبینه نه دي؟
ډیره مننه، خوشحاله سم تاسو غږ مې واورېدو او امکان ته سلام وکړم. د افغانستان او د چین روابط اساسي د پادشاه په وخت کې خدای شوی ده. په دا ټول وختونو کې چې څومره حکومت تغییر شوی دي، په دې اساساتو کې کوم تغییر نه دی راغلی. دغه په دې باندې ولاړ دی چې دواړه هیوادونه یو د بل د منافع متقابل منافع د حاکمیت ملي حاکمیت استقلال ارزی تمامیت سره احترام کی. چینایان وایي چې موږ یو پرمختللی انکشاف هیواد یو او زموږ روابط له انکشاف هیوادو سره په همدغه فلسفه باندې ولاړ ده. موږ غواړو چې دوی فکر کوي چې هر هیواد کولی شي چې د خلکو د اراده پر اساس د خپل تاریخي شرایطو د عناناتو او اقتصادي وضعیت کولی شي خپل د توسعه لاره خپل کړي. موږ د چا په امورو کې مداخله نه کوو او د چا سره هم هیڅ کار ابد نه کوو. مثلا موږ نه غواړو چې د روسیې او یا د امریکا یا د نورو هیوادو سره د افغانستان یا په بل هیواد صحبت وکړو. په همدغه اساس موږ خپل روابط ساتو. نو عمدتاً په دا شلو کلو کې چې د جمهوریت وه او حتی مخکې له هغه نه هم زیاتر مسایل پر اقتصادي مسایل باندې ولاړ وه. که په یاد مې وي چې د پادشاه په وخت کې ځینې پروژې د چینایانو په وسیله جوړ شوی دی. مثلا د قندهار کوم شبخانه چې تر اوس هم د چینایانو شبخانه په نوم یادیږي، یا د درنتی بند کې د مهیانو نور پروژې لکه
پروان د آبیاری پروژه،
پروان آبیاری هغه پروګرام، او د جمهوریت په وخت کې همداسې د بشری مرستو په څنګ کې دوی ځینې پروژې درلودې، عمدتاً د صحیح مسو برخه او د آموزش په برخه. دوی غواړي چې دا رابط وساتي او فکر کوي دوی سیاست په دې باندې ولاده چې دا د افغانستان خلکو حق دی چې خپله تګلاره خپل سیاسي نظام
بهینسبخپله
جوړ کړي. موږ فقط مرسته ورسره کوو د چا د دوی په سیاسي مسایلو کې مداخله کوو. دوی غواړي چې طالبانو سره افغانستان کې موقت حکومت دی په همدغه فلسفه پر اساس خپل ضوابط وساتي.
بهین صاحب لکه چینا اورو
اوس دوی همکاري هغه ده.
بهین صاحب لاسو زما آواز نه اوري لکه چې اورو سر اورو او بهیم صاحب وبخشه ما بله ما ساس خبرې دی لپاره وبخشه قطع کوله. تاسو مخکې ویل چې چین په افغانستان کې په دې اساس باندې خپل سیاست مختوري چې لوی قدرتونو سره دلته سیالي او رقابت نه کوي، لیکن کله چې د لنډ تاریخ ته وګورو په 2012 کال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس بارک اوباما اعلان وکړ چې خپل پوځیان به افغانستان باسي، چین په پکن کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. لږ وروسته له طالبانو سره رو روابط زیات کړل تر څو چې طالبان کابل ته راغلل، او اوس هم کله چې امریکایان له سیمې ووتل دوی په افغانستان کې خپل حضور حتی زیات کو. مثلا دغه روانه اونۍ د لونګان په هوټل کې د ځینو راپورونو له مخې ګڼ شمېر چینایان اوسېدل، هلته ژوند کاوه، او په افغانستان کې یو شمېر چینایي پانګوال او دا نور خلک هم راغلي دي او هلته ژوند کوي.
په 2012 کال کې وشه، هغه وخت زه سفیر وم د سیاسي شعباتو ترمنځ په سطح دایره شوله، بیا وروسته د مینانو په سطح شوه، بلاخره د وزیرانو په سطح. هدف اصلي هدف دا و چې په افغانستان کې سوره څنګه شي، په افغانستان کې د جګړې مخنیوي وشي. هر یو د خپل منافع لري، بل شکه چینایان هم په افغانستان کې خپل منافع لري، اما دوی وایي د دوی سیاست داسې دی چې موږ نه غواړو چې کوم هی پلی هیڅ چیرته، نه په افغانستان نه په بل ځای کې د چا سره رقابت وکړو. موږ خپل همکاري کوو، او زموږ فلسفه هم دا ده چې باید برد برد بده رابطه که برد برد مثلا مطرح
مانه
به هم گته کو مثلا جای مقابل جانب افغانستان که با خواد دو هم گته کی، یعنی در متقابل منافع پر اساس مونږ خپل کار کو.
مانه
هم دا فلسفه پر اساس افغانستان که خپل هغه وساتلو سفارت وساتلو او خپل همکاری او تر حد پوری زیاد حد پوری وساتلو.
مننه بهین صاحب. مارج صاحب د لکه څنګه چې بهین صاحب تشریح کړ، طبیعي خبره ده تاسو هم ډیپلوماټ پات شوی یاست، طبیعي خبره ده چې هر هیواد همدا خبره کوي چې دوړخیزو متقابلو روابطو په اساس باندې او داسي او کوم ډیپلوماټیک اورس چې د پامغه اساس روابط پالي، لیکن فکر نه کوي چې چینایانو د امریکایانو له وتلو وروسته په افغانستان کې دلچسپي زیات شوې ده.
سمه ده، ځکه دوی فکر کوي چې فرصت به وي ډېر زیات چینایانو حتی روسانو له طالبانو سره کوشش وکړه چې اړیکه جوړه کړي. حتی دا زمیر کابلو تقریر ویان د طالبانو وه، او کله چې له دې خوا نه $40 million هر هفته ورتلو طالبانو ته او د امریکا سره دوی پخواني اړیکې دوهې کې تړونو دا مسایل ته په کتو سره هغوی درک کړه چې دوی له دې ژره نه اوړي. نو بنا بیا هغوی اعلان وکړه ګټې د روسیې مشاور امنیت واضح ورسېد، داعش او طالب او القاعده امریکا جوړه کړې مرکزی اسای وادونه تخریبی خرابې. پر ټوله کې زو دا خبره وکم چې موږ که تاریخ ته وګورو، غرب وادونه چې افغانستان تغییر غیر دې چې افغانستان ټوټه کړې ته ذکرې غیر دې سم سره جګړې کړې دي او بدبختی پکې به تللې دي. مارم که چیرې بیا موږ تراسو روسو ته گاونډي وادو ته دوی هم شته زیر بنای بس موږ سره کړې دي.
یعنی مثلا مارشب یعنی آیا د شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې پر مهال افغانستان ډیر خراب نشو؟ حتی ځینې سیاسي کتون کې خو وایي چې تر دغه ننه پورې چې په افغانستان کې کومې ګډوډۍ روانې دي ریشه یې له همغه ځایه ده.
متاسفانه په دې باندې چې کله بس کېږي بیا رقم د افغانانو خوا نه ټاپې لګول کېږي، چې هله فلانی کمونیست او فلانی اشراد او فلانی داده فلانی داده حقایق ورکېږي. افغانستان کې همیشه هغه زحمتونه چې خدمت کړی ده هغوی ته هم د استعمار له خوا نه غدار او خاین ویل کېږي، هغه چې خیانت کړی هغه تعطل ویل کېږي. دا مسایل شته، دا ذهنیتونه دي. روسان چې راغله غوره خرابي روسان وکړه چې خپله مجاهدینو کابل ران کړه، کابل کې بدبختي و دا مسایل راوستله. بیا امریکا تنا کابل ښارونه مثلا افغانستان نه و، که کلي و دیهات و بانډو ته لاړ سو دومره مرګ ومیر و دومره طرفات دوی ورکړي دي کړي دي، هېڅ چا نه دي کړي، ډېر بدبختیان جوړ کړي دي. او مصیبتونه معمولا دوی غلو ته ورکړل، مفسدینو غاصبینو ته ورکړل، په راسلي ادارو کې څه و. اما روسانو به امدادي مواد راوړل خلکو ته توضیح په صورت
خیر دې مقایسې ته کرا شو دې لپاره چې دقیق ارقام وداشن چې وړاندې شي، شاید حقایق نور وي او یا حقایق همدغه سې چې تاسو یې تشریح کوئ. اتمر صاحب که تاسو تراشم، اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د چین دلچسپي له افغانستان سره لکه پیدا شوې ده او څومره ده؟ آیا د دې وی چاودنې له خاطر چینایان باید بیرته پښې افغانستان وباسي او پښاشي؟
زه په دې مطمئنم چې داسې به نه شي چین به بیرته افغانستان ته خپل ډیپلوماتان هم ولیږي او خپل همکاری ته به هم دوام ورکړي. زه به مخکې ارزوم دا و چې افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت له کبله هم ډېر مهم دی، نه روسیا او نه چین او نه د سیمې نور بل لوی هیواد افغانستان پریښودی نه شي. دوی مجبور دي په ناوه د انا افغانستان کې دوی دفترونه ولري او دوی سره ارتباطات ولري. اوس عرض داده چې چین په سیمه کې که تاسې مخکې هغه بس چې مارج صاحب درلوده، مثلا چین د چین ولسمشر کله چې عربستان سعودي ته لاړ، د دوی عمده هدف هم همدغه و چې یا په اصطلاح تشویش عمده همدغه و چې دوی د طالبان نه وغوښتل چې افغانستان د یو ځل بیا د تروریزم مرکز جوړ نه شي. یعنی دا تشویش دوی سره و، هم عربستان سعودي سره هم چینایانو سره. لیکن دې سره جوخت یو هفته په دې کې نه و تېر شوی چې په چینایانو باندې بیتی شو. دې کې سړی داسې فکر کوي چې جنګ خو یقیني چې استخباراتي جګړه دی.
بله،
جنګ استخباراتي دی، نو ځکه جګړه او ټول مسایل استخباراتي دي. دلته رقابتونه دي د زبر ځواکونو، او زه داسې فکر کوم چې د دې لړۍ یوازې په افغانستان کې نه دی، دا د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې عکس العملونه دي چې چین ته باید دغه فرصت ورنه کړل شي. لکه چې د دغه یو لارې او کمربند پروژه هم تقریبا ناکامي خواته روانه دی، او چین کوشش کوي چې خلیج فارس کې، افریقا کې او په دغه جنوب کې آسیا کې دغه خپل سرمایه‌ګذاري ته وده ورکړي. او دغه هغه چیلنجونه دي چې هم پاکستان کې چینایان ورسره مخامخ دي، دغه یو لارې او کمربند سره، او هم په راتلونکي کې به افغانستان کې دې سره مخامخ وي. لکه چې زه به مخکې عرضه وو چې چین په افغانستان کې د مس عینک قرارداد هم واخیسته، د معدن اجیګک د اوسپنې قرارداد هم واخیسته، همدغسې د شمال د نفتو قرارداد هم واخیسته. دغه فرصتونه وو چې چینایان دلته درلودل. اوس دغه ټول رقابتونه د چین د سرمایه‌ګذاري په مقابل کې دي، او زه داسې فکر کوم چې جنګ اوس د اقتصاد دی. دغه پخوا به شاید بله بڼه درلوده، سیاسي به، اوس اقتصادي جګړه دی.
او بیا فکر نه کوي اتمر صاحب، فکر نه کوي چې د په افغانستان کې د چین پانګونه داسې یوه اقتصادي پانګونه نه ده؟ دغه اوس چې د طالبانو له راتګه وروسته دوه پروژې د چین یادیږي، یو په ننګرهار کې صنعتي پارک یادیږي، یو هم په شمال کې په د نفتو په برخه کې د دوی پانګونه. د ډېرې هغه وړې پانګونې دي چې د دې په سر باندې به بیا جګړې کیږي. البته یو کمربند یوه لاره لویه پروژه ده.
یقیناً همدغسې دی، چینایان داسې دي چې ډېر په هغه ځایونو کې چې دوی سرمایه‌ګذاري وکړی هلته داسې سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه خلک د دې نه ګټه واخلي. تاسو په سریلانکا کې وګورئ چې حکومت سقوط ته مواجه شو، خپله پاکستان کې وګورئ چې د پاکستان اقتصادي حالت څنګه دی، په افریقا کې وګورئ. چین هغه سرمایه‌ګذاري نه کوي. چین سره د دې چې افغانستان سره دوی د دوستی لاف وهه، لیکن په دغه ټولو مصیبتونو کې افغانستان ته دوی تقریبا $8 میلیونه هم مرسته کړې، روسان هم همدغسې. لیکن که د دې په مقابل کې تاسې امریکایان مرستې وګورئ، سره د دې چې امریکا داسې وایي چې موږ طالبانو سره اړیکې نه ساتو، لیکن دوی تقریبا $2 میلیارده په دغه تېر یو نیم کال کې افغانستان ته رالیږلي دي. یعنی په دې باندې موږ
او بخښي، همدغه موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم یاده شوه. د چین استازي امریکایان تورن کړل چې تاسو له افغانستان ووتلی او افغانستان په داسې حالت کې پریښو. دغه د امریکا استازي په غونډه کې ورته وویل، په هغه وخت کې البته څو میاشتې مخکې، چې تر اوسه پورې موږ شاوخوا $200 میلیونه له افغانستان سره کومک کړی او ستاسو مرستې چیرته دي. د سوداګرۍ په برخه کې د وزیري صاحب محمد صدیق وزیري صاحب هم راسره دی، دوی د ټلیفون له لارې راسره دي. وزیري صاحب، په پیل کې له تاسو ډېرې پوښتنې وشوې، اوس ډېر وخت پاته شوی. ستاسو په نظر له چین سره چې افغانستان کومه سوداګري کوي یا له نورو هیوادونو سره کوي، له چین سره هغه ګټې په څه کې دي د افغانانو؟ وزیر صاحب، وزیر صاحب سره اورو؟ نو وزیر صاحب سره بله سوال مو بله سوال مو اخیس
سوال مو
بله مهربانی مهربانی
مخه چې افغانستان خو تقریبا د صادرات په برخه کې خبره کوم واردات خو د هر مملکت عددی ضعف نقطه ده ورس صادرات په برخه کې خبره کوم چې افغانستان عموما د صادرات د غدري څلور یا پنځه عمده برخه کې شته چین د افغانستان لپاره یو لوی مارکیټ ده د خصوصا په آسیا کې یو لوی مارکیټ افغانستان لپاره چین او هند دي نو افغان تجاران مثلا هر کال د جلغوزي تقریبا تر 15000 نه تر 20000 ټنو پورې د چین د صادراتو د اخیستلو هغه مغه ګنجایز لري چې افغانستان صادرات وکړي بیا نور ملکونو ته هم صادرات شته چې نور په مجموع کې نور دنیا ته صادرات دي نو چین ډېر لنډ او ډېر لوی مارکیټ ده هر برخیات تا دی قلین و دی زعفران و اوز وقت که دی معدن پا برخه که چه صادرات بیر توجه پا معدن ده نو دی چین یولی مارکیت ده و افغان تاجران نواری چه مارکیت که زای ولری
وزیری سب او بخشه زما پشتنه ده ولی چه دی چین صادرات لچین سره دی افغانان و تجارت ستونزمنده که لهند سره یعنی پا هند که افغان سوداگر آسوده ده یا که پا چین که
خوب فرق کوي یو مشکل د افغانستان صرف د پیسو په برخه کې ده نور تجارت په افغانستان د هند لارم ساده ده چون د زینه مال باریږي او په واګه باندې یو هغه سهولتونه چې هند افغانستان ته ورکړي دي اوس وختو کې چین هم اعلان کړ چې موږ هغه دوی چې د ګمرکاتو کومه سودي هغه تعارفې دي هغه په افغانانو په افغاني محصولاتو باندې نه وزه کوي یعنی دواړه مارکیټونه موږ ته مهم دي خو دا مثلا د نورو وچې میوه په خاطر باندې هند مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی افغانانو ځکه نورو وچې میوه چې د نورو برخونو برخې لکه بادام او نور دي تر اوسه په افغانستان محصولات به لاره نه ده پیدا کړي چین ته اما دا ټول هند کې پیژندل شوي دي او هند کې ښه صادرات هم روان دي اما جلغوزه چې په د اخیر د څو کالو کې ډېر کار پرې وشو نو واحد مارکیټ یا بازار هغه چین دی چې افغان صادرات هلته راحت هم دي او ځکه د هند ظرفیت د جلغوزو په برخه کې چې خاصا زه خپله کار کوم چین موږ ته بهتره ده د هند نه په جلغوزه کې اما په نورو وچه میوه کې بیا هند ښه مارکیټ دی افغانانو د محصولاتو دپاره
مننه ډېره مننه وزیر صاحب له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري
ازادي څپو کې پروګرام دی زحمت شبر ساسو کوربایم او د خبرونې موضوع مو ده د طالبان او چین روابط د روابط وروسته تر دې روانه اونۍ ټکنیش کاری چې په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه او چین خپل اتباعو ته امر وکړ چې له افغانستان ووځي په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد اسحاق اتمر، عزیز الدین معارج، سلطان احمد بهین او محمد صدیق وزیری. یو بل موضوع چې چین هغه ته پخوا اندیشنه لرله هغه ده ترکستان اسلامی تحریک دی، ویل کېږي چې دا ډله هم له داعش سره ارتباط لري. اتمر صاحب ستاسو په نظر چین داعش ته تشویش لري او اوس چې ورته ګورو دا د داعش ارتباطات د سه حلقه وسیکیچ او پچنانو باندې د حمله مسولیت هم دی اخیسته ده فرضاً له تحریک ترکمنستان سره اسلامي ترکمنستان سره د شرطبات لري او د پچنانو باندې د حمله مسولیت هم دوی اخلي او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته کوم پیادوی په کندوز کې د جمعات دننه و 14 وشوه او له هغه وروسته دایش مسولیت واخیست او وی ویل چې د حمله یو اویغور مسلمان کړی ده په هغه وخت کې هم چینایان ډیر عکس العمل ښکارانه کو خو ځینو تحلیل ګرانو دا خبره وکړه چې دا د چین لپاره یو ټکان دی اتمر صاحب ستاسو نظر
زما باور داسې دی چې دغه خو تقریبا لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه د داعش په نوم عملیاتونه ترسره شوې دي بریدونه ترسره شوې دي اوس خو دغه یو مجهول آدرس دی په افغانستان کې ویل کېږي چې شلنه تر 15 ترهګر ډلې موجودې دي دې کې ډیری عملیاتونه همدا اوس تر کومه ځایه پورې چې موږ خبر یو دننه د افغانستان ځینې نور ګروپونه هم شته دي لکه حزب التحریر شته دی لشکر طیبه شته دی همدغسې القاعده شته دی داعش شته دی چچین شته دی ایغور شته دی او ٹی ٹی پی شتا دے ام دغه سی ډیری ډلی دی او صرف دغه بچو لا ادرس د داعش ادرس دی هر څوک که دولت هم د طالبان حکومت هم دغه عملیاتونه کوي د داعش په نوم ختمیږي لیکن په یو شي باید موږ او تاسې قانع اوسو چې دغه ترهګر ډلې دوی په خپل منځ کې سره یو دي دوی ارتباطات لري دوی اجندا په خپل منځ کې ډیر لري دوی متفقانه کار کوي کدا چې چین دی کدا ایغور دی کدا خراسان دی که بل دی که بل دی لیکن دوی خپل منځ کې دغه توافق
اتمر صاحب وبخشئ ستاسو تر همدې خبرې پورې چې دغه ترهګر ډلې له یو بل سره روابط لري کله چې د جون په میاشت کې ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو په کار نه و چې چنایانو کچرته دوی سره یو لاس وی چنایانو عکس العمل ښکاره کړی وای او جدي عکس العمل ځکه چې په هغه وخت کې باید په طالبانو باندې یو ډول به اعتبار شوی وای لیکن اوس چې په دوی حمله وشوله دوی یو ډول شاته شول
بیا هم سیاست د دې ګورې په هغه وخت کې زبا مخکې خبره هم دغه وکړه چې امریکا د افغانستان ځینو چین او روس امریکا په دې بلاوته و چې تاسو افغانستان همداسې پرېښوده یعنی په یو مصیبت بار حالت کې تاسو افغانستان خوشې کړ سره د دې چې تاسو شل کاله افغانستان کې وئ تاسو یو ناکام سیاست درلوده چې حداقل دلته تاسو یو باثبات حکومت جوړ نه کړی شو دا انتقاد و د ایمان زواهری په برخه کې به هم دغسې دا تضادونه دا و چې چین او روسیا یو د دې پلوي ولکه چې امریکا دلته عملیات کړي ځکه اوس هم چینایان او روسان دا وایي چې افغانستان ته باید هیڅوک راډ شي او سرتیري وانستوي او افغانستان کې څوک د عملیاتو حق نه لري نو د چین موقف په هغه وخت کې د امریکا پر ضد موقف و د چین موقف هغه وخت کې که چین په دې باندې پوهېده چې د چین منافع هم په افغانستان کې تهدیدیږي او ننګول کېږي نو شاید چې چین په هغه وخت کې داسې موقف نیولی وای چې د امریکا دغه برید تر انتقاد لاندې راوستی وای
مننه اتمر صاحب مارس صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د آیا کسان مخکې تاسو په یو ډول ته اشاره وکړه چې په سیمه کې یو قسم رقابت دی د چین روسیا او
د
اتمر صاحب زما اواز نه اوري ما مارس صاحب نه پوښتنه کوله مارس صاحب تاسو اوري اسما شخ مارس صاحب سره اورو تخنیکی ستونزه ده خبرونه اعلان به وکم اصریب سپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو د چین او طالبانو روابط دي دا روابط روانه اونې د دوشنبه پورس په کابل کې په شهر نو کې د لونګان پر هوټل تر بری دروسته چې دایشه مسولیت ومانه او د پکینګ په وینا د 15 چینایانو تر ټپی کې دوه وروسته یو ډول ټکنی شوې دي مارس صاحب سره اورو ل مارس صاحب سره نه اورو او اتمر صاحب له تاسو سره اورو لا اتمر صاحب سره هم نه اورو دا کله ناکله تخنیکی مشکلات وي تخنیکی مشکلات دا رقم وي چې له میلمنو سره نه اورو وزیر صاحب تاسو زموږ شخ اوري دا دی وزیر صاحب تاسو ته براش وزیر صاحب کبیر ته د سوداګرۍ برخه تراشو تاسو څو وړاندیز لري چې د افغان تاجرانو له خاطره څو ډول سهولتونه ممکن دي چې رامنځته شي تر څو له چین سره د افغانانو تجارت پراخ شي او رونق پیدا کړي پلانډولس
په پلانډو کې یو خو تاسو خپل اشاره وکړ او سوال مو وکړ د ویزو په اړه کې کنه
بله
د افغانانو لپاره د ویزو سهولتونه هغه د خصوصا کوم کسان ته چې غواړي د چین سره مستقیما په تجارتي برخه او د سوداګرۍ برخه کې اړیکې ولري خو ویزا مهم شرط ده دوم د نورو د کوم نمایشګاوي یا نه اگزیبیشن چې په چین کې جوړیږي په یو وخت کې افغانانو ته دعوت ورکړل شي او افغانان اشتراک وکړي دا یو عمده برخه چې د دنیا یو رایج د یو بزنس او د بل بزنس د اړیکو ساتلو په خاطر باندې ځان نمایشګر وډیر اهم او عمده رول لوبوي د تجارت په برخه کې او بل لوی مشکل چې افغانستان اوس ورسره مخامخ ده د بانکي اړیکې دي چې هغه نور د تجارانو دی هغه د
مغنګي لوړې عام دی وزیر صاحب یو بل خبره یو بل شی چې فرضاً ځینې چینایي اموال افغانستان ته راځي، مثلا زه یو عادي مثال تاسو درکم، کلونه مخکې دغه د افغانستان کې به دغه چپنې جوړېدې، دا جیلک پلاس باندې وبدل کېدی او یو خلکو ته کاروبار د بیا لچینه باندې لچینه را واردېدې. دغه رقم چینایي واردات چې د افغانستان د صنعت د ځپلو باعث کیږي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو جدي اقدام پکار دی چې باید مخه ونیول شي، ځکه داخلي صنعت په څنګه وده کوي؟
خب اوس دا 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 مسایل خو د حکومتونو د دولتونو کار دی، کنه دا په وړه سطح باندې ووشي. او زه وایم چې دا حمایوي کارونه چې د تجارانو او د صنعتکارانو په برخه کې کیږي، د هر دولت لري، خو دا چې بیا هغه پیغو کې څه نتیجه ورکړي چې تجاران یا حکومت ټولنه هغه چې کوم بخش کې کوم تولیدات لري چې د حکومت نه درخواست وکړي چې موږ په دې برخه کې یا خود کفای یا خپل تولیدات لرو، یا په دې باندې صرف لوړې کوي یا بي سي باندې. وای واحد لاره ده چې هغه کومه داله یا کومه اتحادیه یا کومه ټولنه چې مغه بخښ کې کار کوي، د دولت سره به اړیکه ونیسي، د حکومت ته د دې چې توجه کوي چې په دې بخښ کې د به کار وکړي.
مننه وزیر صاحب. رابشم سیاسی برخه ته د افغانستان او د چین د روابطو مارچ اوس لکه سراورو هم داسې ده؟ مارچ صاحب سراورو
غاګ ناراضي صاحب غاګ ناراضي
زما آواز غاوري اوس تاسو آواز اورم اوس څنګه زما غاګ غاوري
غاګ ناراضي دا غاګ قصدان قطکیږي.
عجیبه خبره ده. دا خوب د وزیر صاحب تاسو ته براشم مو بخښي مارج صاحب او اتمر صاحب لتاسو هم
بخښي.
او هڅه کوي چې دا مشکل حل شي، نه پېژم څه سونه پڅ کړي. وزیر صاحب بیرته تاسو ته راشو، ځکه چې له اتمر صاحب سره مارج صاحب سره اواز نه اورو فعلا. د افغانستان او د چین د تجارت په برخه کې دغه د مزکی لارې چې افغان تاجران چین ته صادرات کوي چې ارزان هم تمامي شو، د خبرونه پترس کې ما اشاره هم ورته وکړه، دا څه رقم سمیدای شي؟ ځکه چې دا خو له څو هیوادونو افغان مالونه تیری شي. آیا په دې ارتباط له ازبکستان سره، له تاجکستان سره، یا له قرغزستان لارې کې تیری شي؟ زنه په یوه مسې د قرغزستان لارې ریل اوړي او که د تاجکستان لارې هم اوړي، دا څه رقم به تر کېدای شي؟
دا دا مسائل کو هر اورس په دې باندې ما په نظر باندې بحث کیږي، خصوصا د دې تاجرانو او د سوداګرو د ټولنې لپاره او د کسانو، ځکه دلته مشکلات یو اړخ د مشکلات دغه کوم د افغانستان صادرات چې دي، د معدنو بخش نه، د نور مصادرات چې دي، دغه نور سهولتونه مثلا جلغوزه به په یخچالي کانټینر کې انتقال شي، تر اوسه پورې دا سهولت تر اوسه پر مستقیم ډول نه دی جوړ شوی. او بل یو لوی مشکل چې دا د افغانانو لپاره د بندرونو مشخص کېدل، مثلا د جلغوزو په خاطر باندې یو بندر مشخص دی چې د شنګهای هوایي ډګر دی، چې افغان سوداګر کول چې جلغوزه صرف شنګهای هوایي ډګر ته یوسي او ورته هغه د ګمرکي کوي مراحل همسل تر سره کې مال د ګمرک نه وباسي. نو موږ ډېر پېشنهادونه چې خپل هم د چین د آتشي تجارتي نه موکلت، یو او دا د تجارانو د افغان تجارانو دغه درخواست وشي، تاسو د کوم بندرونه دي چې افغانستان ته نږدې دي، لکه مثلا دوی د ارومچي چې ده، یا هماغه کومه چین چې کومه صوبه ده، یا کومه نور لارې چې د پاکستان نه د ګلګیت بلتستان د لارې نه چې کومه دوی د ځمکې لارې چې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شي، تر څو چې مالونه انتقال کړي. خو تر دې باندې کار روان دی، خو تر اوسه پورې موږ کومه نتیجه نه ده لیدلې. تر اوسه پورې حتی اوس نه دغه څلور پنځه کاله چې جلغوزه پروسه د انتقالات شروع شوې ده، او چین اجازه ورکړې ده چې جلغوزه یا نور قالین او نور زعفران اجازه ورکړي، اما د بندرونو په برخه کې تر اوسه پورې د چین حکومت سره کوم خاص توافق نه رسیدلی چې ټول بنادر ته د افغان تجارانو مالونه دي د منلو وړ یا مثلا د ګمرکي چارې تر سره شي، ځکه چین یو خاص قانون لري د ګمرکات په برخه کې چې یو صوبه یا یو ایالت یا یو مختص ژبه ولایت تر بل ولایت پورې د ګمرکي مسایلو کې توپیر لري. نه پوهېږم چې هغه دي څه مسایل دي. نو دی مشخص کړي صرف مثلا افغان جلغوزو ته شنګهای پوري کړی دی، او کله کله خو همزو باندې یو ډېر سختې باندې مثلا ډېر کار غواړي، ډېر روابط غواړي چې وزارت تجارت باید کې داخل شي او تاخونه کې داخل شي، تر څو یو کومه ستونزه را پیدا شي چې هغه ته د حل لاره پیدا کړي. نو دا مشکلات
وزیر صاحب محترم، فکر نه کوي چې دغه ستونزي، البته تاسو په د جریان کې اوسئ، فکر نه کوي چې دغه ستونزي دومره لوی نه دي چې په ډیرو عادي غونډو کې حل نشي، نو ولې نه حل کیږي کلونه غواړي؟
نه کار پی روان دی، ځکه زه سر کال نو مې یو لري څلور یا پنځه واري مثلا موینت اقتصادي ته ورغلی، یو وزارت تجارت ته ورغلی، هم دغه پیشنهادونه دی او څلور پنځه پیشنهادونه ټول تاجران هم دوه دغه دی ویزه برخه و دې د بنندر قانونو برخه وه، د دې بنادرو په برخه کې مو مشکلات درلودل، د پیسو د انتقالاتو په برخه کې مو خبرې وشلې. یعنې دا عمده مسایل شریک شوي دي. نو چې حکومت، دولت یا امارت اسلامي یا طالبان څنګه کار پی روان کړی دی، مخکې حکومت هم همدغه خواهش و چې جمهوریت په وخت کې همدغه مسایل موږ دو سره هم شریکو چې دغه مشکلات او دغه مشکلات د حل غوښتنه مو ورنه کړې ده. او اوس هم اتاق سره چې کله د چین کله مشکلات وي، دوی د چین سفیر هغه نماینده ای آنلاین ځکه دوی اتاق ته خو نه دي راغلي، د کورونا په وجه باندې نو څو هغه ملاقاتونه یا آنلاین میټینګونه دوی سره په دې برخه کې شوي دي، او دا شیان مو ټول ورته واضح کړي دي چې موږ په دې برخه کې مشکلات لرو. او دوی وادي را کوي خو تر اوسه پر خاص کار تر اوسه پر نه دی. هسه افغان تجاران ته دي وزیر صاحب د خارجه سره دې 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 ورخه کې مشکلات ورته بیان کړي چې مثلا موږ دې ویزه په برخه کې مشکلات لرو، خو دغه دې حل لار
دغه ویزه وزیر صاحب دغه ویزه افغان تاجر ته چین د څومره وخت لپاره ویزه ورکوي؟
او مخکې د یو میاشت.
یعنی دا خو ډیر آسان فرزن لکه جنې اروپایي هیوادونه، مثلا مثال درکم لکه بریتانیا شپږ میاشتنی ویزه ورکوي، درې میاشتنی ورکوي، او بیا دریم ځل پنځه کلنه ویزه ورکوي. نو آیا نشي کېدی چې د چین له حیاتانو سره هم دا خبرې وکړي چې لشتر لټه افغان تاجر ته اوشمهاله ویزه ورکړي؟
موږ همدغه غوښتنه د سفارت نه مو، ځکه د چلغوزي سیزن مثلا تقریبا څلور تر پنځه میاشتو پورې موږ ورته چې هغه حد اکثر خو خیر شپږ میاشتې راکړي، کنې حداقل خو درې میاشتې ویزه موږ ته راکړي، تر څو چې موږ یو نماینده یا خپل تاجر یا خپل یو نماینده هلته ولېږو چې کوم مال موږ صادروو که احیانا کوم مشکلات ولري د کیفیت له لحاظه، د کوالټی له لحاظه مشکل لرو، تر څو چې مخامخ د هغه تجاري اړخ د چینایي تجار اړخ سره کینو مسایل ورسره مخامخ خبرې وکړو، ورسره حلفت وکړو. نو متاسفانه تر اوسه پورې دا مشکل، یعنی د ویزه په برخه کې دا مشکل تر اوسه پورې موجود دی.
ډیره مننه وزیر صاحب. د خبرونه براون غاړو اتمر صاحب اوس سره اورو. اتمر صاحب
بله،
اتمر صاحب او بخشی مخکې اواز مو دیوبل سره نه اوریده، او بهین صاحب هم قطع شوی دی را سره په خبرونه کې روابط، او د مارج صاحب هم. نو د خبرونه براون غړو استاس په نظر په دغه اوسنیو شرایطو کې د افغانانو لپاره څه پکار دی چې ترقم کولای شي چې په سیمه کې یو ډول متوازن سیاست مخته یوسی، چې چینایان هم خپنه یي، روسان هم خپنه یي، او له غرب سره چې په نړۍ واکمنه ده ښه روابط ولرو؟
د افغانستان سیاست اوس ډېر مغلق دی او ډېر مهم دی. زمونږ واکمنان د باید داسې یو سیاست ولوبوي چې هم په سیمه کې هم په نړیوالو کې دوی اعتبار لري. مشکله خبره اوس دا ده چې طالبان یوازې بهرني مشکل نه لري، بلکې داخلي ستونزې او مشکلات هم طالبانو ته ډېر دي. په کور دننه دومره کارونه کارخانګي په اصطلاح طالبان لري چې زه فکر کوم دوی د بهرني سیاست دپاره به نه اوزګارېږي. او بل دا چې په بهرني سیاست کې که تخصصي او مسلکي کسان نه وي، د افغانستان په دغسې یو موقعیت کې چې اوس دی، دا به ډېر ګرانه خبره وي چې دوی هم وشي کولای چې چین سره، روسیې سره، د سیمې د هیوادونو سره او هم نړیوالو سره داسې یو سیاست مخته بوځي چې دا د افغانانو په ګټه وي. دا زما باور داسې دی چې زه اوس دغه د طالبانو د توانمندي نه پورته ګڼم. دوی خپله یو برخه د لوی پروژې دي، او دغه پروژې د افغانستان د راتلونکي دپاره زیانونه ډېر لري نسبت د ګټې نه. که مونږ ښه سیاست ونه لرو، که مونږ ښه ارتباطات ونه لرو، او که مونږ په مسلکي تفکر باندې پر مخ ولاړ نه شو، یقینا چې مونږ به ډیر ځان ومومو او بایلون کې به مونږ اوس.
یعنی ستاسو په باور اول باید داخلي مشکلات حل شي، لېغنه وروسته بیا بهرني مشکل ته افغانان مخ کړی، او کنه خارجي او داخلي دواړه هم آهنګ باید یو متوازن وخت یوس.
زما عرض داسې دی چې دواړه باید آهنګ شي، ځکه یو د بل لپاره موږ انتظار کې نشو پریښودلی. بعد هم داخلي مشکل حل کو، هم نړیوال سره ژبه پیدا کو، هم د سیمې د هیوادونو سره. موږ باید دغسې یو ستراتیژي او پالیسي او سیاست ولرو چې دا ټول موږ وشو کولای چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتو، او که داسې نه موږ د نورو د رقابتونو په اجنډا کې مخته ولاړ شو، دا د افغانستان د نابودي په معنا ده، دا افغانستان کند ته غورځي. او دې کې به طالبان ډېر متوجه اوسي، خپل په دغه فکرونو باندې دوی به نظر وکړي.
اسحاق اتمر ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. عزیز الدین معارف څخه هم منندویم، او له محمد صدیق وزیری څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، همدارس له سلطان احمد بهین څخه چې په دې خبرونه کې په یو برخه کې برخه واخیسته. د جنو تخنیکی وړو ستونزو له امله بخښنه غواړم. تر بلې خبرونه مو زحمت شي، پر پختای سپارم. شدی
منی سے جوندون تا ٹھوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خله 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 دې شوم خله دې شوم خله دې آئینہ میں صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑوان کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنخ کولای دی جن 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 کولای دی خلکو 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 کول خلکو منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي قرات کتاب کے دوان خدی یا و بنک دتا اوس بلد جانان تصویر و ازموینا کے نقل یا وڑو کے کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا اوس تر گو کے دے پٹو غم خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیوی مینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائستان لفظونا ناس ور تلاس در زنے اڑ کے فکر من کھولے دائیں جن 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 کھولے دائیں جن 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 کھولے دائیں جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی ی خلکو 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 کولو خلکو ی خلکو 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 کولو خلکو منی سای ژوندون تا ټوپک منی سای دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے اخلي فن خله ده فن خله ده فن خله ده فن خله ده خله 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 ده فن 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 خله ده خله 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 ده فن خله ده فن خله ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.